په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دن کو د مشال ریډیو د خبرونو په دیو بلګړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو خبرونه له فرخنده اسدو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال نن ویلی په فیض آباد کې د احتجاج کوونکو او د حکومت ترمنځ معاهده شوه. بلخوا د قانون وزیر زاهد حامد مستفی شوه. په مومند کې د پولیټیکل انتظامی لخوا په سکولونو او د سیمې د صحت په مرکزونو چاپې وهل شوې دي او د بشري حقوقو د سار ډلوي د شام په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې په یو کلی د روس جټ الوتکو په هوایي بریدونو کې 350 عام وګړي وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی په فیض آباد کې د احتجاج کوونکو د حکومت ترمنځ معاهده شوې ده. د دغه هیواد سرکاري ټلویزیون ویل احسن اقبال دا اعلان نن د ګل پورس په اسلام آباد های کورټ کې د مذهبي ډلو د احتجاج پاړه په یو اورېدنه کې وکړ. مشال ریډیو د دې موافقې یو کاپي ترلاسه کړې چې پکې د قانون وزیر زاهد حامد پر استعفا او د نومبر لشپږمې راهیسې د نیمل شوو احتجاج کوونکو پر خوشي کولو سلاش شبیتی. د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم د مذهبي ډلو د ائتلاف ویان اجاز اشرفی رویټرز خبري اجانس ته ویلي د قانون وزیر پر استعفای له حکومت سره موافقه وکړه او لسو اونۍ راهیسي روانه احتجاجي ناست ختموي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي زاهد حامد استعفا ورکړي خو حکومت د دې خبري رسمي اعلان لا نه دی کړی. مذهبي ډلو خپل احتجاج د دې لپاره پیل کړی و چې له حکومت یې په یو ترمیمي قانون کې د ختم نبوت په اړه د ځینو الفاظو بدلولو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د پرمختګ کونکو یا ډی اته هوادونو د ولسی هوا بازۍ د ادارو مشانو دوه ورځې غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د ډی اټ هوادونو مشران ګډون لري. په ډی اته سازمان کې پاکستان، ترکیه، ایران، ملیزیا، انډونیزیا، مصر، بنگلادیش او نایجیریا شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي په غونډه کې بعد هوا بازۍ په برخه کې د مشکلاتو پر کې د همکارۍ په اړه بحث کیږي. په بره مومند کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا ویل شوي په سکولونو او د سیمې د صحت په مرکزونو د چاپو پر وخت یو نیمو سلو زیات استادان، ډاکټران او نور عمله غیر حاضر وه. د مومندو د مرستیال پولیټیکل ایجنټ حمیدالله په وینا دوی ته د سیمې خلکو شکایتونه کړي وو چې په مومندو کې استادان او ډاکټران خپلې ډیوټیانې نه کوي چې له وجې دوی په سکولونو او د صحت په مرکزونو چاپې وهلې دي.
50 سکولونه 18 د هیلت سنټر موږ وکړه. په دې کې 137 استادان او کلاس 4 تقریبا 150 د هیلت سټاف غیر حاضر وو. هغه باندې موږ کنسرن چې کوم د ایجنسی د دوی مشران دی هغوی ته مو لیکل چې دوی خلاف کاروایی وشي. مطلب دا دی چې د ایجنسی په مومند ایجنسی کې چا ډیوټي ده.
پولیټیکل انتظامیه وایي د دغو غیر حاضر استادانو او ډاکټرانو نه وضاحت غوښته دی چې ولې خپل کار ته نه وو حاضر شوي. د خیبر پختونخوا د سواد په کلام سیمه کې یو هلک او جنۍ د غیرت په نوم وژل شوی دی. د کلام پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه په بویو کلی کې د هلک او جنۍ په ډزو وشتل شوی چې مړی روغتون ته وړل شوی دی. په سواد کې د اویکننګ په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علی خان مشال ریډیو ته ویلي چې د روان 2018 کال له جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه سلویخت ښځې د پت یا غیرت په نوم وژل شوي. ویډیو یو شمیر داسې دي چې رپورټ شوی ان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د وسلوالو ډلو پر پټن ځایونو د عملیاتو په اړه د نیټو له عمومي قمندان سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو په اړه د اجرائیه ریاست رسمي فیسبوک پاڼې پرون په یو بیان کې ویلي چې عبدالله عبدالله او جنرال جان نیکلسن په امنیتي وضعیت، د افغان پوځیانو په عملیاتو او د وسلوالو په هدف ګرځولو بحث وکړ. د نیټو مطبوعاتي دفتر هم پرون په یو راپور کې د وسلوالو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ژمي په موسم کې به د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بشري حقوقو د سار اداره وای د شام په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې په یو کلی د روس جیټ الوتکو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 350 عام وګړي وژل شوي دي چې پکې 20 ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقوقو برتانیا میشت ادارې ویلي دا برید پرون سهار په دیارزور صبح کې شوی دی. تر دې وړاندې یادې ادارې د مړو شمېره 34 یاده کړې وه. د بشري حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ای پی خبري ایجنسی ته ویلي د ژغورنې عملیاتو پر مهال د کورونو ملبې لرې کولو وروسته د مړو شمېره لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي د فرات سیند ختیځ لوري ته په الشفا کلي کې د هوایي بریدونو د استوګنې ځایونه په نښه کړي دي چې پکې 13 کسان زخمیان شوي هم دي. د سعودي عرب اولي عہد د ترهګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو اتحاد د لوړپوړو چارواکو په لومړۍ غونډه کې پرون ژمنه کړې چې سختدریزه ډلې به نور د دوی سپېڅلې مذهب ته زیان ونه رسوي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د دې اتحاد مشري کوي. ولي عہد محمد بن سلمان پرون په ریاض کې د دفاع وزیرانو او لوړپوړو پوځي چارواکو غونډې ته وویل د سختدریزۍ او ترهګرۍ نه تر ټولو لوی ګواښ د اسلام نوم ته دی او دوی به د دې کار اجازت ورنکړي. د اسلامي هیوادونو په دې اتحاد کې ایران، عراق او شام نه دي شامل او دغه هیواد او دغه ائتلاف غړي هیواد قطر هم د سلورو عربي هیوادونو سره د سفارتي اړیکو د خرابېدو له وجې د یو ورځنۍ غونډې ته خپل کوم چارواکي نه ولېږلې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ او بي د رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیه 75 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپیه 80 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 120 روپیه 80 پیسې او په 120 روپیه 80 پیسې. یو یورو په 120 روپیه 50 پیسې او په 128 روپیه. یو درهم په 10 روپیه 10 پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 3 روپیه 75 پیسې او په 3 روپیه 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 55 پیسې او په 1 روپیه 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 312 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 312 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 3 وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان حکومت ویلي په اسلام آباد کې له احتجاج کوونکو مذهبي ډلو له مشرانو سره لوزنامه شوې او دا چې هغوی به خپل احتجاجي ناسته ختم کړي. دغه احتجاج ختمولو لپاره حکومت عملیات هم وکړل چې د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه پرې بیلابیل دریځونه لري. د عوامي نهضت ګوند یو مخکښ وایي حکومت مجبور و چې د عدالت امر ومني او د مظاهرچیانو پر ضد عملیات وکړي.
عدالت دا اداره ده چې دغه فیصله خو به یا مني او یا به نه مني، بلکې حکومت په امتحان کې شو.
خو امریکا په پاکستان کې د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ سعید د نظربندۍ پر ختمې دا سخت خبرګون ښودلې ده. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو پر موضوع د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل شوي. په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي د دوی کمپاین یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
مولغه نه ناکامی شاري ګراس روټ لیول ته خبره رسولو کې هغه خلک نه انوالو کوي شو.
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې هم د خځو پر ضد تاوتریخوالي په خوله منځ وړلو په لړ کې د خزینه شاعرانو د هلو ځلو پاړه وي. مشالونه ونیس پروګرام هم لرو. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. د پاکستان حکومت ویلي په اسلام آباد کې لتیرو شاوخوا 22 ورځو راهیسې په احتجاج ناستو د مذهبي ډلو مشرانو سره لوزنامه لاسلیک کړې او دا چې په ترڅ کې به هغوی خپل حکومت ضد مظاهره ختم کړي. پر دې موضوع په اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رابعه اکرم خان په تیر خبرونه کې مونږ ته دا معلومات راکړل.
تحریک لبیک یا رسول الله د کم مرکزی امیر د خادم حسین رضوی هغه خپل غړو ته ویل دي چې حکومت نه د 12 کینټو وخت خصې دي او چې کوم د لور په تو سیمو د غړي دي نو هغه دي د درنې د ځین لاشي کم موټر وی دا یا نور کم لاري د دې لخوا بند کړی شوی وي نو هغه مزایچان هو واپس شوی دي او کم لاري چې دی هغه اوس خلاصې دي دا شان فیض آباد سره تړلې هم لوی سړکونه چې کم دي هغه او د ولس لپاره خلاص کړی شوی دي د قانون وفاقي وزیر زید حامد استعفا چې دغه وزیر اعظم منصور کړی ده دا ویلی وو چې د استعفا د معاملې په پورم نه توګه هواریږي نو د استعفا ورکوي خو د سره دا هم ویلی وو چې په نیخ باندې په دغه ترمیم کې د دوه سره تعلق نه وو هم سه 13 شپه حکومت او مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د درنې ختمول معاهده هم شوی وو او نن چې په های کورټ کې د داخله چارو وزیر اقبال عدالت ته ویلی دی چې دا درنه به لک سات کې ختم کړی شي او حکومت او دغه درنې ورکوونکو ترمنځ معاهده شوی ده په دغه لوزنامه کې لیکل شوی وو چې د راجا ظفر الحق رپورٹ به د شرفو کې مخې ته راځي او په الیکشن ایکټ کې د ترمیم ذمہوارانو پر ست به هم کاروایی کیږي د دې کې دا هم راغلی وو چې د قانون وزیر زید حامد بل خپل هدي څخه لري کړی کی او تحریک لبے کې رسول الله به دغه پر ست فتوونه جاری کوي په دې کې دا هم وو چې د شپږم نومبر نه پس د مذهبي سیاسي ګوند نیول شوي کسان د پرې خودل شي په معاهده کې دا هم راغلی چې کم سرکاري او غیر سرکاري املاکو ته نقصان رسیدلی دی هغه به وفاقي او صوبایي حکومت پوره کوي او په دې کې دا معاهده یا کوم لوزنامه ده لیکل شوی چې دا معاهده د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او دا غو نمائنده ټیم د خصوصي هڅو په ذریعہ شوی ده چې د سلپاره منندوی دي چې کوم له یوې لوی حادثه بد شو په دا معاهده کې شیدې نه اواز د داخله وزیر لاسلیک یا د سخت موجود دي بلکې د فوج د نمائنده د سخت پکې هم موجود دي
د اسلام آباد عربیہ اکرم خان وا په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې ختمولو په اړه د حکومتي کلنلارې پر سر د پاکستان د سیاسي ګوندونو نظرونه ویشل شوې دي اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت باید له زور کار نه وي غستې خو حکومت په لوه ګوندونه بیا دریځ لري چې له دې پرته بل لار نه و عبدالحی کاکړ د بیلابیل ګوندونو مشرانو سره د خبرو پر اساس د رپورت جوړ کړی دی
په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله درنې شل ورځې دوام وکړ په دې موده کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو هغه سي سخت دریځ خپل نکړ لکه چې د درنې پر ضد د حکومتي عملیاتو وروسته خپل کړی دی تریک انصاف ویلي چې حکومت باید د خبرو اترو لار غوره کړي وای شهرار پردی د دې ګوند په قومي اسمبلی کې غړی دی
دوسر خبره کوون زته ضروری و چې د کوم فورس د استعمال کړه یعنی نقصان څه وشو قیمتي قانونه زیا شو ټول پاکستان کې پور پور شو
جمع اسلامي هم د حزب اختلاف ګوندې د دې ګوند یو مشر پروفیسور ابراهيم وايي تر عملیات لمخه حکومت باید له فوج او اپوزيشن پارټيانو سره سلا مشوره کړي وای
په کار خو دا چې حکومت اپوزيشن سره بل خصوص په پارلیمنت کې د نننه چې کمی ډلې دي داغي د مشرانو سره رابطه کړي و په کار د چې فوج هم په مشوره کې شریک شو دا مشکل نه پېښ شو چې حکومت نن دا غیر ناکامه اعلان وکړ او د فوج نه تاونو وکړو
خود واکمن مسلم لیگ نون اتحادی گوند پښتونخوا ملي پارټي د قومي اسمبلی غړي قهر ودان وای چې اپوزيشن ګوندونو د بحران په ختمولو کې رول ونه لوبولې
د ګورنر د فارا بل اپشن ونه د امریت پاکستان د کوټ بیانونو چې دا لو غلط کار وشو الکه دا ول سوا تر نکراتو واسه تعالی ته خبره وکړه واسه دې سوا یا غمل ونو یا یا د ځوانو طالبانو چې ګورنر دې سپاوه دا خلک په دنیا کې لیکي
د عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای له حکومت سره د طاقت استعمال بغیر بل لار پاتې نه و
حکومت سره بل نار په دې پاتې نه و چې نیشنل رده خو هغه خپل سټریټیجی خپل کړی و په یو طریقا اپریشن یا اکشن نکی او دې په خبرو کې راځي کی او چونکه عدالت د اداره دا چې دا غي فیصله خو بیا منی او یا نه منی بلکې حکومت په امتحان کې شو د حکومت ک نه منی نو بیا د عدالت په غضب لاندې راځي او ک منی نو د عوامو له غضب لاندې راځي
کله چې په لومړي ځل په انتخابي قانون کې د خدمت نبوت پاړه په لفظونو کې د بدلون لنجر امه څه سو نو جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلی پر دې احتجاج وکړ. د دې ګوند سینیټر حافظ عبدالله وای باید حکومت د طاقت استعمال نه وای کړی.
طاقت استعمال نه عدالت غوښتي دي نه د طاقت استعمال سیاسي ګوندونه غواړي. اوس د دې مسلې نه وتل دا صرف او صرف د حکومت ذمواري نه ده، دا تمامو د سیاسي جماعتو، د تمامو مذهبي جماعتو، د تمام سټیک هولډر دا ذمواري ده چې ملک د دې حالات وباسي. بدقسمتي دا ده چې د ملک چې کوم سټیک هولډر دي دا په خپله یو بل ته په مرچ کې پراته دي، یو بل کمزوري کوي.
د واکمن مسلم لیگ نون یو مشر پیر صابر شاه وایي حکومت هڅه وکړه چې سخت اقدام ونه کړي.
لاہور کی چکم واقع شیوا دا طاہر القادری صاحب اغا دھرناوا او اغے پا نتیجہ کی دی اغے حالاتو نا یو فریق چکم دی اغا فائدہ واقش دا دا شے دل تکی ہم ریپیٹ کے دے شو خو قدل تکی سختے سر اداکار کے دل اینو پا پاکستان کی او دا سی اور دے لگی دو اغا وجل بار بے بمونگلا سنبالول وڈیر جات گران
دا حزب اختلاف لوی گون پی پس پارٹی کا چاہم دا تیرے کے لبائک پر زد دا حکومتی اقدام پاڑا چا رسمی دریز ندے ورکڑی خو پر ٹویٹر پانا فعالا دا دے گوند ځینو مشرانو لیکلی چې باید حکومت پر ټی وی چینلونو او ټولنیز میډیا د بندیز پر ځای خپل ټول پام د خپلې عملداري پر بحالي ورکړی وایا.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پر درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پر تمین اٹھر پاسا سلو رو بجو
امریکا په پاکستان کې د جماعت دعوه ډلې د مشر حافظ سید نظربندې پر ختمې دا سخت خبرګون خوډلې او ویلي چې دغه موضوع به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغیز وکړي. د پنجاب صوبایي حکومت نوموړی امن امان ته د ممکنه ګواښ له ویرې په کور نظر بند کړو چې د جمعې پر ورځ د لاهور های کورټ په امر خوشې کړل شو.
امریکا د جماعت دعوه ډلې د مشر حافظ سید په خوشی کولو خفګان خودلې او دا یې په ناسم لور د پاکستان اقدام بللې دی. د خالی پورز د سپینې ماڼۍ ویان دی سارا هوکابی سانډرز په یو بیان کې وویل واشنگټن په اسلام آباد ټینګار کوي چې حافظ سید بیا ونیسي او د هغه پر ضد مقدمه وچلوي. حافظ سید د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې خلاص کړل شو چې لاهور های کورټ د پنجاب حکومت لخوا د نوموړي د نظربندۍ غځولو درخواست رد کړ. دا چې د حافظ سید د خوشي کولو به د پاکستان او امریکا په تعلقاتو څه اثر غورځېږي د سیاسي او نړیوالو چارو پوه ډاکټر رسول بخش رئیس په دې اړه وویل
زما په خیال د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې به له دې وجې تناو راځي. خو د پاکستاني حکومت مجبوري دا ده چې دوی حافظ سید ونیسي نو عدالتونه بیا خوشي کړي. هند نوموړی د ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن کړی خو د هند او پاکستان ترمنځ دومره بد اعتمادي ده چې پاکستاني عدالتونه وایي هند ورته د حافظ سید خلاف کافي ثبوتونه نه دي ورکړي. بلخوا که امریکا د هند په تناظر کې د پاکستان سره تعلقاتو ته نو دا به اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه وي.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی چې که پاکستان د حافظ سید پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو دا به د واشنگټن او اسلام آباد په تعلقاتو بد اغیز ولري. دې ته په کتو سره خبریال او څېړونکی امتیاز عالم وایي پاکستان د دې ډول ګامونو په نتیجه کې په عالمي کچه د فشار سره مخامخ کیږي.
له دې سره پاکستان په سفارتي توګه د یوازیتوب خواته ځي. که د دې هیواد سفارتکاران یوه جایز خبر هم کوي نو په عالمي کچې خلک بیا ملاتړ نه کوي. مثلا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ډېر عملیات کړي، ولسی خلکو او امنیتي ځواکونو یې ډېرې قربانۍ ورکړي. خو چې زموږ سفارتکاران په عالمي کچ دا خبره کوي نو خلک ورته د حافظ سید په څیر معاملات وړاندې کوي نو د پاکستانی سفارتکارانو لپاره مشکلات پیدا
کیږي.
په 13 اگست میاشت کې د جنوبی ایشیا او افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلانولو په وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او ویلي وو چې د وسلوالو په ملاتړ به د تاوان او د واشنگټن په ملاتړ به ګټه کوي. ډاکټر رسول بخش رئیس هم وایي چې پاکستان له امریکا سره همکاري جاري ساتل غواړي.
امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ ریاست نہیں بننا چاہتے،
مغل امریکہ سارا تعلقات خراب اول نہ غواڑو، مغ د لیبیا عراق شام او یا ایران پسی ریاست جوڑے دل نہ غواڑو، اسلام آباد اڑان دے ہم لو واشنگٹن سر ہمکاری کڑے او پائندہ کی بہ ہم جاری ساتھی، البتہ د افغانستان پر شمول پر سمر مسائل چ د امریکہ او پاکستان اختلاف دے د ہغو حل لپارا پ مسلسل تو گ خبرے طریقے کی او دار از بعد حافظ سعید مسئلہ ہم حل
شی دے کہ یہ حافظ سعید احمد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔
نوی ڈیلی هم د حافظ سعید په خوشی کولو سخت خبرګون خودله او له پاکستان یو غوښتنه کړې چې نوموړی د بیا ونیسي، هند په حافظ سعید باندې تور لګوي چې د 2008 کال ممبئی ترهګر برید ترشا لاس لري، خو پاکستان وایي چې د لړکی ورسره هند کافی ثبوتونه نه دي شریک کړي. په یاد پیخه کې خواوشا یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14518 1318 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال ساتنې لپاره یا د ماحولیاتو لپاره اولنی ټریبیونل یا عدالت په پیښور کې کار پیل کړی او چارواکي وایي چې هر ورځ به 15 ماحولیاتي مقدمه فیصله کوي. بلخوا شنون کې وایي په 2014 کال کې دغه محکمه صوبې ته حواله شوې، خو تر دې دمه په کې له ماحول سره تړلې په سلګونو مقدمه پرتې دي چې حل ته اړتیا لري. له پیښور شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پیخور پوهنتون کې د قانوني زده کړو یا د لا کالج مشر عنایت الله چې د ماحولیاتو د قانون ماهر هم دی وایي چې 1990 کې په وفاقي کچه د ماحولیاتو په باقاعده توګه قانون جوړ شو، ولې د 13 آئینی بدلون وروسته 2016 کې دغه محکمه صوبو ته وسپارل شوه، ولې د دوی په وینا خوښه څلور کالو پورې د ماحولیاتو آلودګي مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی انوایرمنټل ټریبیونل یا دغه خصوصي عدالتونو کار هم نه و پیل کړی او نترنا عام اولس خبر دی، او هم دغه وجه ده چې پسونو قضیه یا کیسونه اوس هم دغه خصوصي عدالت ته د پریکړو لپاره پراته دي.
پرون شل حکومت زمون ته 2014 کې د دې لپاره خپل قانون جوړ کړ، خو داسې برانان یو دغه ورته خو تاسو په هغه استبدشه نه دا شند کې انوایرمنټ مجلس چې د نه هغه هم مطلب تقریبا لا تر اوسه پورې داسې کومه فنکشن ته لا برانان دي. زه تر خلکو ته هم مزه دوم یو دغه چې څنګه داسې علم نشه بدل شي انوایرمنټل کیس کېږي نه
خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو د محکمې صوبایي مشر ډاکټر محمد بشیر نم چکلو پختل نو هغوی دا اومنله چې تیرو څلورو کالونه د حکومت لخوا د پنګو یا د فنډز نه کېدو له وجې د دغه خصوصي عدالت یا انوایرمنټل ټریبیونل د جج ټاکنه نه و شوې.
په 27 جولای باندې اپوینټمنټ وشو، د په دې تیرو درې میاشتو کې موږ هلته 232 کیسونه سبمټ کړي دي او په هغه کې 105 کیسونه فیصله شوي دي، باقي او بدی بین تقریبا 45,75,000 روپے جرمانے وشوی بدی کی سنو کی چرتا یا کارخانو والا وائلیشن کڑے دے یا چرتا ادارو وائلیشن کڑے دے، نو دا تقریبا 100 پر مند شو اور تقریبا آلموسٹ کتا سو ویکنڈ تری بس ہے سلور پنز کی سنو لکا منگا ڈیلی آلتا لیگو.
بلخوا تیر ورځ په بوهاوا کې یا موسمی بدلون په اړه د پیښور زری پوهنتون کې یو غټه غونډه شوې وه چې پکې د ماحولیاتو او موسمیاتو کارپوهان وینا وه چې د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې زیاتره کارخانې داسې دي چې د ماحولیاتو د قانون پام نه ساتي، چې له وجې روز تر روزه آب و هوا کې آلودګي نور هم زیاتیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مومندو پر سړکونو د اول ځل لپاره د ټرافیک نظام نافذ کړل شوی چې مخه د ګاډو د ټکرونو مخنیوي او د خلکو د ژوند خوندي کول خودل شوی دی. د ټرافیک نظام چلولو ذمہواری د لیویز ځواکونو ته ورکړل شوی. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
په محمد کې په اول وار د ټریفیک غړي چې د لیویس فورس یا ځواکونو سره تړاو لري ځای په ځای ولاړ وي او ډرایورانو ته د ټریفیک قانون ښایي او ورسره د تیز رفتارۍ معلومولو عالی یا کیمرې هم موجود وي. دغه نظام به د محمد جنسي د پروتوکل ایجنټ محمود اسلم وزیر پوینا د موټر وی ټریفیک نظام په شان وي
چې کومه چرته څوک چې کوو یا څوک جرمنه کوو یا چې زموږ سره ثبوت وي نو د دې د وجه نه مونږ هغه کیمرې هم دلته راوړي د لپاره مو خپل کسانو ته ټریننګ هم ورکړی دی او بل دا چې څوک وایلیشن کوي نو هغه به ودرېږي
محبوب شیر د محمد پنڈیالی سیمو سے دن کے دیوائی ممکن ده د دې نظام سره په ټرافیکي حادثو کې کمی راشي.
تقریبا چې دا کال دوه کیږي چې اوس زیات موټر سایکل دومره موټر سایکل راغلي دي هغه موټر سایکل سره لازمه به ترې هم چې زیات تر کاغذونه مو سره نشته به کاغذونه موټر سایکل چلی نه غو سبا به احساس پیدا شي چې لکه موږ چالان را کول شي موږ پرچا را کول شي دا هغه په وجه به ناغو به کاغذونه پیدا کی او هغه ځان به قانوني ته ور باندې ټیکي.
د پروتوکل انتظامی په وینا چې د موټر سایکل چلونکو لپاره هلمټ په سر ایښودل لازمي دي ولی وای چې اول څو ورځې به هغه چاته جرمانه نور کوي او خبرتیا به ور کوي ولی ورستو به د ټریفیک نظام قانون ماتونکو ته سزا هم ورکول کیږي. جاندار شاه هم د مومند وسیدون کړي او وای ویل
پولیټیکل انتظامی دغه قدم د ټول عوامو د پاره د خیر قدم دی خو ته په بهترین انداز سره د دغه ټریفیک قوانینو نافذ کول شي او دغه په هر زاویه باندې پورا نظر وساتل شي.
د پولیټیکل انتظامی په وینا چې هر میاش بلک تر لګه اته حادثه په مومند کې کړي چې په کې مرګ ژوبله هم کړي او دغه حادثه به زیاتره د موټر سایکل چلوونکو وي او وجه یوازې هم دا و چې د ترافیک د قانون نه نو خبر. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخسي. پتاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې له 25 نومبر نه تر د 10 دسمبر پورې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې په پاکستان کې هم د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې د پوهاوي بیلابیل پروګرامونه کوي، خو پښتنه دا ده چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې پر ښځو د تشدد پیښو په مخنیوي کې تر اوسه ولې بریالی شوي نه دي. زموږ همکار فرخندی اسد په خپل رپورټ کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو یوه هڅه کړې ده.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلو خویاندو غړي نوشین جمال وای د ښځو خلاف د تشدد ختمولو په اړه د غیر سرکاري ادارو کمپاین ډېرې نیمګړتیاوې لري.
نور خلک نه انوالو کو، عام خلک نه انوالو کو، نو زه هم د دمو کامیابی نه د دوه ناکامي دي. ادارو باندې پیل تنقید وکم، بیا به زه هم د ټول نظر مو ګورنمنت دي کې فیل دي. مو سیمینار سم کوم، اوس څه کو کنه، خو کمپین کې مو لغو نه ناکامي شتاري. مو ګراس روټ لیول ته خبره رسونو کې هغه خلک نه انوالو کوي. شو
د سوات خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وای پر خصو تشدد په خوا هم بو، خو دغه به اکثره پټ پاتې شو. تبسم وای د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې مختلف مشکلات او ځینې کمزوریانې لري، خو پر خصو د تشدد ودرول به وخت اخلي. هغه وای
د پخوانی نه خدا زکه کم شوی دي چې د سوري ریشو ته تاسو ګورئ. ها دلته کې ما چې لا ول اکټیویزم شروع کونو تقریبا په یو کال کې ما درې سوري راکوزی کړی وي. په تیر کال کې یو سور شوی و، هغه منګ چې دینو سټیلمنٹ کړه او دا غي اوس خلکو ته پته زیاته لګي. او بل دا چې کوایلنس پہ کین دا یوازې د خصو سره نه کیږي، د غیرت په نوم باندې وجه لیکيږي. نو سړی هم نه پریږي او دا ښځه هم نه پریږي. نو د روایت په بدلیدو کې به ټیم خولېږي کنه.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو د کاکس او د ښځو د پرمختګ د کمیټې غړي راشده عرفت وای چې ترسو پر خزو تشدد کون کو تا سزا نوی ورکړی شوی تر هغه دا مسله نشي هواری دی.
ماری تربیتی سندا سے نہیں ہوئی کہ ہم خواتین کو اپنے
زبن تربیت داسې نه دی شوی چې خزې د ځان برابر وګڼو. خدا پر ځای کې نه دی په خزو تشدد جاهلان کوي، لکه اوس چې پډیای خان کې سو شول. خو اصل خبره دادا چې کله داسې پیښوشي نو بیا ټول خبرې کوي، خو مهمه دادا چې مجرم ته سزا نه ورکول کیږي او دا تر ټولو لوی وجه ده.
پروان کال کې په پاکستان کې پر خزو د تشدد غنې پیښې مخې ته راغلي دي چې یو پکې په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جنایي ته بې حجابه کولو پیښه هم ده چې پرې په نړیواله کچه هم تنقید شوی دی او دغه یې پر خزو د تشدد یوه ناوړه پیښه بللې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په پیښور کې د مسپخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اور.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلی په فیض آباد کې د احتجاج کوونکو حکومت ترمنځ معاهده شوې. د دغه هیوا سرکاري ټلویزیون ول احسن اقبال دا اعلان نن د ګل پورس په اسلام آباد های کورټ کې د مذهبي ډلو د احتجاج په اړه په یو اوریدنه کې وکړ. بلخوا د قانون وزیر زاهد حامد هم مستعفي شوې. په اسلام آباد کې د پرمختګ کوونکو یا ډی اته هیوادونو د ولسي هوا بازۍ د ادارو مشرانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې شیوی چې په دې غونډه کې د ډی اته هوادونو مشران ګډون لري. په کراچۍ کې د خوخي د واده په سر یو هلک او یو جنې د جرګي په فیصله وجل شوې دي. د خار د مومن آباد سیمې پولیسو تر مخه د دوی تعلق د خیبر پختونخوا د کوهستان سره وو. د مومندو پولیټیکل انتظامیه وایي د بره مومندو په سکولونو او د سیمې د صحت په مرکزونو د دوی د چاپو پر وخت د یو نیمو سلو زیات استادان، ډاکټران او نور عمله غیر حاضر وه. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي د غیر حاضر ډاکټرانو او استادانو نه وضاحت غوښتي. د افغانستان اجرائیه رئیس پرون د وسلوالو ډلو پر پټنځایونو د عملیاتو په اړه د نیټو له عمومي قومندان سره خبرې کړې دي. اجرائیه ریاست رسمي فیسبوک پاڼې پرون په یو بیان کې ویلي چې عبدالله عبدالله او جنرل جان نیکلسن په امنیتي وضعیت او د افغان عسکرو پر عملیاتو بحث کړی دی. د بشري حقونو د سهار ډلوای د شام په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې په یو کلي د روس جیټ الوتکو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 350 عام بګړی وجل شوی دی چې پکې یو ویش ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقوقو برتانیا میشت ادارې ویلي دا برید پرون سهار په 11:00 صبح کې شوې ده. او د سعودي ولی عہد د ترهګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو اتحاد لوړپوړو چارواکو په لومړی غونډه کې پرون ژمنه کړې ده چې سختریزه ډلې به نور د دوی سپیشلی مذهب ته زیان ونه رسوي.
د خبرونه په پاتې برخه کې ورډونکو ستاسو لپاره مو 2:19 پروګرامونه راوړي، مشالونه او د سولې پر لور. اول درته مشالونه خبرونه چې تاسو به په تکراری توګه ووري وړاندې کوو چې زموږ همکار شاهین بونیری دا پروګرام جوړ کړی دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز، خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده، په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدلی و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سولډیرو او بیا دلته راغلي تر یې رشکه کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې پده باندې د فالج حمله راغلی وه. نو دوی د یو لاس او یو خې دواړو نه مزدور وو. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو. نو دی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور وو او د دوی کلینیک باقاعده پرشکی کې وو. د کچېرې مونږ د خودي خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه نو دی د خودي خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې پخپل په دې تحریک کې حصه هم اخیستی ده او څه چې پې تېر شوي دي هغې لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا چا چې خدای خدمتګارۍ باندې دوه جلده کتاب لیکلی دی. دغه رنګې پلی رحیم ساقي صاحب چې خدای خدمتګار او مهم خدای خدمتګار و هغه خپلې غونډې کیسې لیکلي دي. عبدالخالق خلیق چې و نو هغه خدای خدمتګارۍ دوه هم تېر کړی دی او هغه چې څه تېر شوي دي هغه یې لیکلي دي. خان میر هلالي بل داسې یو کس و چې هغه باندې څه تېر شوي دي. یعنی باچا خان به دې ټولو خدای خدمتګارو ته وایي چې تاسو لیکل ضرور کوئ. کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دی وی چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړي دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې وو چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
دی د لاولنې ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلی د ازادۍ تحریک او دا دومره ښکلی کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي بالکل جوړغولی شي چې یاره په دې خدای خدمتګار باندې او په ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجې نه دوی چې کوم کتاب لیکلی د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی او هغه هغې کې د غونو نه قصې لیکلې ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه څه وشو. او دوی یو عام وګړی دی دوی یو عام سړی دی او دوی د دې کلي ته باچا خان راځي. دا خدای خدمتګارۍ روزي نه دا انجمن اصلاح الافاغنې روزي دي او د انجمن اصلاح الافاغنې په ورځو کې د دوی په کلي کې جلسه کېږي او په هغه جلسه کې ښځې هم راځي او سړي هم راځي او ماشومان هم راځي. او دی په دغه وخت کې غالبا د 14-15 کالو ځوان زلمی دی او دی د باچا خان د خبرو نه متاثر کیږي. دی د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغنې لپاره ایښی وه. او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغنې او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاح الافاغنې تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اټیچ وو خو دې چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متیچ وو نو بیا د دوی د دوی چې کومه تپه وه ته مونږ ویلي شو نو په هغې کې خیش کپور علاقه هم شامله وه. په هغې کې دا سولډیر هم شامل وو. په هغې کې رشکۍ هم شامل وې. نو دې بیا د هغې ناظم منتخب شو. خدای خدمتګاری چې راغله نو دی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړني ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډېر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډېر کار نه روزي نو سپي ورپسې کوي. نو هغه سپي چې یو یا دو سپی هغه دی را گیری دی د سره په لاس کې یو کونټه یا چکا دا و سروي دا به ټول خدای خدمتګار سره. نو هغه سپی دی را گیر کی دی را ورغی دی زخمی کی. نو چې خلک راشي دا سپی ته وشړي نو څوک د ډاکټر ته پوښتنه کوي ډاکټر صاحب
نو تا سره هغه سوټي یو کنه دا سپیری په وهه ولې نه نو دوی ته په جواب کې وی زړه سپی وهم نو ولې دا تشدد نه لسه تشدد خو په سپی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وی چې مالا باچا خندا ټریننګ راکو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوي نو دا تشدد دی نو زه دې سپی ته ویلو یم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بدر را لېږلې
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دی نور حال د ډاکټر سویل خان نورو
چې کله 35 اپریل کال 1900 کې د قصخانه دا واقع نفس گرفتار ہے کلہن کے گرفتار ہے کہ دین ودی پاوی کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑ دی بیاد گاندھی ارون پیک لاندے کال نور لسو یو دیشم کی چکلا رہائے کے دین اگے کے راخلاص شو پدین دل کے دین پدین دل دی پا کال نور لسو اچھا سر وقتم کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دی پا غلادر کسان تحریک چری دا غیر یو لوی تحریک پاتے شو دی مدی غلریر کسان تحریک په زمانہ کې هم گرفتار شو دو کال خیری خلل نو دوی 2000 وخت خلل دي په خدي خدمتګاری او په دې په خدي خدمتګاری کې ځین ځین چینو پر غلریر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډیر نږدې اړیکې وي او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله بادشاہ خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډیر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکی دوی طرف خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ نو دوی چې یو ځل موږ سلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میا جعفر شاه مو چې هغه وخت کې که تاسو خیال کړی نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې نو چې یو میا جعفر شاه سلور خدای خدمتګارو سره نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه نو چونکې د بادشاه خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوئ نو ما ته مور وی چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولې زر پراټې وکړې دا به زر زر پاخه کړم ما خو کنه وخت خو ما ورته چې نه بادشاه خان چونکې اډر کړی دی نو دا یوه روټۍ د جوارو دا راکړو دا ساګ راکړه نو چې څلور کسانو په هغه جوړوي په جوارو روډۍ باندې ګزران وکړو او بل دې یو کسلي کې د بادشاه خان باره کې چونکې بادشاه خان به تقریر کړو نوې زنانه به ډېرې مخکې تناستې وي بادشاه خان داسې یو کریزما په خلکو کې جوړه شوه چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچی به راوستېدل او چې چا باندې به بیماریان وي نو هغه د جلسې نه پس پرې زنانو بادشاہ خان ته مخې ته ودرول چې بادشاہ خان په ده باندې دم واچوه نو بادشاہ خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې تو او بیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري نو بیا ورته وي چې د ډاکټر له بوزه ښه دا په دفونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دې ډاکټر له بوزه چې د باقره علاج وشي چې د مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی بادشاہ خان ته نو دا مهمون تیر ما سره په ریکارډ باندې شته چونکه بادشاہ خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکل چې مستاره روغ صحت لپاره فکر مند یو دونه مدرې قید تیر کو او بیا بادشاہ خان دا غي جواب هم بل ور کړی هغه بادشاہ خان کوم جواب چې ور کړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سنفر شوی دی
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حل زلو ته ادامه ورکړي او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان نورو
دې په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګارو د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوې ده د دوه مرګ نه پس د دوه بچی چې ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد تلاړه نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې
چې دا نور کلونه به خلک راتل او د باندې روغ کولې، ته یو روغ جوړ کړی و په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې کومه سوله شوې وه، د هغې د شرایطو نه وډانګل نو دې د هغې خلاف شو، چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کړ، دې مړ کړ ایمل خان. او بیا د ده بل رور چې دی خوشحال خان، نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې، هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسٹرکټ کونسل الیکشن ته ودرېده، اوس په بلدیاتي الیکشن کې فروش کال نه په دوی سوه جیټ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله زه تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپلو بچو ته پرېښې دی، د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده وي
چې اغیر د معاشري لپاره کار کوي، د سوسایټي لپاره کار کوي. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر غواخې جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخې مینا او سلامونه مې ومني او خبرونه ته هر کله راشي. کلیوی خوا پښتنې خزی په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ وی، نو بلې خوا ته ځینې خبرې هم په ښکارا او جرأت نشي کولای. خزینه شاعران یې ډېری هغه خبرې چې په ټولنه کې ورته پی د بحث زمينه برابر نه ده په شعرونو کې کوي. دغه سی یو شاعره پاریسا خزان هم ده. پاریسا خزان په کابل کې د ایوی لیسی یا کالج مشره ده او هغه هر هفته د افغان مرمن کلتوري بهیر ته هم ورځي. دغلته غړې شاعرانې د شعرونو لاره د خپل زړه خبرې کوي. نوموړې وایي چې په شعر کې د مینی خبرې هم شته او په ټولنه کې د روانو ناخوالو په اړه هم غږیږي. زه
ما کوشش کړی چې د خزو غږ، د خزو اواز، د خزو ستونزې، مشکلات دا په خپل شعر کې را داخل کړم او د تنکاس ورسمه خزو ته چې وایي ویری 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 دینه بارا کې زیات مثلا دینه پاتره یو څلیکما د دې په څیر دینه بارا کې تل سره یو څلیکي یو هغه د دې لپاره کومه مشکله ده چې هغه خپل دینه احساس بیان کړي. کنه دینه په اړه کې مثلا د ټولنې د ستونزو په اړه باندې لرنه یو څه جوړون ته موږ باندې یو څه لیکو.
د پښتنو په سیمو کې روانو جګړو د ژوند په هر اړخ اغیز کړی دی. جګړو نه یوازې خلک وژلي او سیمې ویجاړې کړې دي، بلکې پر ښځو هم بده اغیزه کړې. د روانو خرابو حالاتو له وجې د خزینه شاعرانو شعرونو کې خفګان او غم لیدل کېږي. پاریسا خزان وایي کوشش کوي چې شعرونه په خلکو کې مایوسي پیدا نه کړي خو روان حالت پرې اغیز کوي.
یو څه چې نشي حواس آرامي فکر آرامي په شي فضا کې چې ژوند کې او شاوخوا ته مثلا څه ځایونه چې ما حاولي نو هغه څه شی دي کولای شي په آرامه ساه په باندې څه شی دي کولای شي کله چې فضا جنګي شي ما حاول جنګي شي نو تبن چې هغه تاثیر کوي. مثلا موږ وینو چې هر خواته وینو کېږي، خلک برمتن نیول کېږي، ښځې وژل کېږي، غوږونه پوزې کې نغوڅېږي.
د پاریسی خزان په وینا چې خزینه شاعران اوس مهال لوی زمواري او مسولیت لري. د هغې په خبره خزه کولی شي د سړو پام د سولې خواته راوړی او هغوی جنګونو نه کولو ته وهڅوي.
تاسو پریږی چې د یو ښځې غږ بیا د یوې مور غږ د نارینه وو په پرتله که موږ ورته فکر وکړو ډېر تاثیرناک ده. په ښځو باندې ښه اغېزه کوي دا کار کول، خو
ایمان لپاره هم پکار دی، نور خان لپاره هم پکار دی چې یو احساس ورکړو خلکو ته د سولې خواته، د خپل بشیر په واسطه خلک د سولې ته را دعوت کړو، ژوند ته را دعوت کړو، او له دغه بدمرغیو او له دې بد حالت نه چې په وطن کې جریان لري، یا کوم داسې احساسات چې دوی په مغزو کې دي، د خپل د شعرونو په واسطه موږ وشو کولی چې د هغې ذهنیت تغییر کړو او هغې یو ښې لارې ته رهنمایي کړو او تشویق کړو چې مثلا ځانه خلاص واخلي، امیدواره اوسي، ښه ژوند ته، ښې راتلونکي ته.
د طالبانو په وخت کې د جنکو خونځي بند وو او د کار اجازه ورته نه وه. اوس په افغانستان کې حالات بدل شوي دي. په میلیونونو جنکۍ خونځیو ته ځي او په دفترونو کې هم ښځې کار کوي. پریسه خزان وایي اوس حالات ډیر ښه شوي، خو د لا نور ښه کېدو اړتیا ده.
یو میرمن په افغانستان کې په ځان باندې یقینیت پیدا کوي چې هغه په دې باندې پوهېږي چې هغه زه کولی شم یو څه ولیکم، یا ما دومره زده کړې کړي، دومره تعلیم مې کړی، یا دومره مطالعه مې کړې ده چې دا احساس په ما کې پیدا شوی ده چې زه وشم کولی شعر ولیکم، او هغه شعر د خپل د وطن او د خپل د وطن نه لرې خلکو غوږو ته ورسوم. دا په خپله یو امتیاز ده د ښځو لپاره، دا په خپله یو د خوشحالۍ ځای ده د ښځو لپاره. د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جلی په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړ چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار لدی کبله په ډزو وښتله چې په خپل خوخه یې واده کړو. دا فلم جلی په سند کې نومیږي او د دې کال آسکر نړیواله جایزې لپاره هم نومول شوی دی. شرمین عبید په 2012 کال کې آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې و. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده چې د هغو مېرمنو په اړه و چې تیزاب پی شیندل شوی دی. و دېرش کلنه شرمین عبید چنای لومړنی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې. شرمین عبید چنای مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سبا قیصر کیسې تر هغې لږ وروسته په ورځپاڼو کې ولیدا چې پلار یې پر سر وویشتله. د هغې یوازینی ګناه د هغې مینې دل و. شرمین بیا د هغې د لیدو لپاره هسپتال ته ورغله او پریکړه یې وکړه چې کیسه به یې نړۍ ته رسوي. دا فلم په پاکستان کې د ټولنې پر هغه سخت دریځه فکر رڼا اچوي چې مېرمنې ورسره مخ دي. شرمین عبید وایي چې د سبا د پلار سره په زندان کې ولیدل، خو هغه لا هم په زړه کې بیخي ډیره کرکه درلوده. نوموړي ویل چې سبا غلط کار کړی او د یو پلار په توګه سم کار کاوه چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. هغه ویل چې مینه کول او په خپل خوښه واده کول د سبا داسې ګام و چې د دوی د کورنۍ لپاره یې شرم راوړ. د شرمین په خبره دغه هغه فکر دی چې له کبله پاکستان کې هر کال زر مېرمنې د ناموسي وژنو قرباني کیږي. پر دې مسله خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. همدغه وجه وه چې شرمین کوشش وکړ دا موضوع د خپل فلم له لارې راپورته کړي تر څو خلک پی خبرې وکړي، قانونونه جوړ شي او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي. یاد دی چې پاکستان کې پر ښځو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو قانون شتون لري، خو شرمین عبید چنای وایي چې اوسنی قانون ناموسی وژنې یو انفرادي عمل بولي او د ریاست پر ضد نه ګڼي. دغه په خبره هم دا وجه ده چې داسې پیښو ښکار خلکو یا کورنیو ته د مجرم د بخلو واک ورکړ شوی دی. که یو پلار لور ووژني نو د وژل شوې جلۍ مور واک لري چې خپل خاوند وبخي. همداسې که یو ورور خپل خور ووژني نو مور پلار یې بخلی شي. په بله معنا له اوسني قانون څخه په دې شکل ناوړه ګټه اخیستل کیږي. له همدې کبله ناموسي وژنې ورځ تر بلې زیاتې شي. شرمین عبید څو ورځې مخکې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه ته دا فلم وښود. نوموړي خپلو چارواکو ته وویل چې د ناموسي وژنو د مخنیوي په دې جرم کې ښکېلو خواو ته په سمه توګه د سزا ورکولو لپاره دې قانوني مسوده کې ضروري بدلونونه وشي. شرمین عبید چنای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آسکر جایزې ته د دوی فلم تر نومول کېدو وروسته وعده کړې چې ناموسي وژنې به ختموي. نوموړي وایي نواز شریف هم لوڼی او لمسیانې لري. دا د هغه لپاره له دې کبله هم ارزښتمنه ده چې نه یوازې د ټول پاکستان مېرمنو بلکې د خپلې کورنۍ ښځو ته هم یو پیغام ورکړي. د وزیر اعظم ملاتړ به د ټولنې فکر بدلولو کې مرسته وکړي. شرمین عبید زتی چې قانوني نیمګړتیاوی په نخښه او د اصلاح لپاره پکې بدلون وشي نو پاکستاني مېرمنې به خوندي وساتل شي. دغه په خبره دا پیغام به هم ورسیږي چې ناموسي وژنې د پاکستاني ټولنې پر لمن یو داغ دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سولې پر لور خبرونه کې به دا هم وورو چې د بشري حقوقو ادارو د افغانستان او پاکستان په اړه تل ویلي چې په کورنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات دی، خو ځینې کورونه داسې هم دي چې د ښځو پکې ډیر عزت کیږي. همدغسې یوه میرمن نجیبه نومیږي چې کابل کې د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې کار کوي او زموږ همکار ورسره خبرې کړي.
محفل
محفل محفل خیر کار بچیانو سره یا خوان لری نو ناوی ویلی چې دیتا یو معشوم ورکاو شالی پسر واچاو نو ما معشوم را واخسته او د دې پغې کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مشال واچاو.
یعنی اکثرا محفلو کې همدغه یو رواج ده کنه، تاسو خواته هم د رواجونه شته چې هغه میرمنې چې مثلا په ژوند کې خوشبخته یا زامن ډیر ولري یا خکور زندگی ولري، بیا دوی هغه پیش قدمه یا نور میرمن نسبت چې هغه ښه ژوندونه لري یا کونډه شوي.
دغه رواجونه خو زمون په ګران هیواد افغانستان کې ډیر زیات دي، خصوصا هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وای چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غوږ کې ورنکي یا شالې په سر وانه چوي. او هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېر زیات خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي.
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی سادمان په ژوند کې دی دل خلګ هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي، ورته وایي چې مثلا هغه سنی کار چی کنه یا خیر کاری د خوشحالۍ ته مر وړاندې کیږي ځکه چې ته مثلا قدم نه خنه ده یا کونډه یا طلاق شوی. تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده، څومره به دغه په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود ده، دغه دود یا رسم رواج زمون په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي، ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نا امیده وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کېږه یا ستا سوری په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې وي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې لري او کوي. هسې رسم رواج دی نو دغسې رسم رواجونه ما ډېر زیات لیدلي دي ورسره مخامخ شوی یم. یا مثلا هغه ښځې چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځینې ناخوالې لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه دی هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې، ته نږدې مه راځه. نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. زه بشیر ګواک مو په خوده سپارم، خوشاله اوسئ.